د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځني صفه دولش پښنه په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د لسکونو زرو خیالي سرتیرو معاشونه بند شوې دي خبرونه ملالی بشیر غواښوروي
لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي په 48 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې درې پنځوستانه وسلوال مخالفین چې پکښې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و او مذهبي افراطیانو د پنځو ورکو سویو پاکستاني فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبرو وویشتل. بشپړه خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې درې پنځوستنه وسلوال مخالفین چې پکښې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې ویلي چې دا کسان په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، اروزګان، زابل، کندهار، فراه، کندوز، بغلان او بلخ کې د افغان پلیو او هوایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بیان لمخې شپږویشت وژل شوي د القاعدې او داعش غړي دي چې یوویشت تنه یې بهرنیان دي. په دغو عملیاتو کې دیرش تنه مخالفین ټپیان هم دي او اتلس شکمن کسان نیول شوي دي. په یادو سیمو کې خپلواکو سرچینو مخالفینو ته د ور اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم د ملي دفاع وزارت لخوا د مخالفینو د وژنې د ادعا په سر تبصره نه ده کړې. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و. دا خبره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې کړې ده. راپور وایي په افغانستان کې دیارلس خبریالان د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. په دغه راپور کې یو سل او لس بیلابیلې پیښې ثبت شوي چې د 2015 کال په پرتله 38% زیاتوالی ښیي. که څه هم طالبان له دیارلسو څخه د لسو خبریالانو په وژلو تورن دي، تر نیمایي زیاتو خبریالانو سره تاوتریخوالی له افغان حکومت سره مربوط سوی. د ولسمشر یوه ویاند ویلي چې د خبریالانو د تهدید کېدو پیښې د افرادو لخوا سوي، د حکومت لخوا نه، او ولسمشر ازادو رسنیو ته ژمن دی. په 2015 کال کې طالبانو پر خبریالانو خپلې حملې زیاتې کړې او راپور وایي چې هغو خبریالانو ته تهدیدونه زیات کړل چې د دوی په وینا پر طالبانو یې ډېر انتقاد کاوه. ترکمنستان وایي په پام کې لري د ټاپې په نوم د ګازو د نلیکې سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزی هم جوړ کړي څو وکولای سي د ګازو د نلیکې په اوږدو کې زیربنایي تاسیساتو ته د برېښنا رسولو سربیره د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته هم برېښنا انتقال کړي. دا خبره د ترکمنستان حکومت پرون رسنیو ته د یو پیغام پاستولو کړې ده. ترکمن حکومت دغه راز ویلي چې د برېښنا د صادراتو ډیرول کولای سي په لومړي سر کې په افغانستان کې د لویو تاسیساتو په جوړېدو سره خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. ترکمنستان له تیرو شلو کلونو راهیسې افغانستان ته په کښته بیه برېښنا صادروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په 8 وکټو او 9 توپونو وګټله. د افغانستان ملي ټیم نن د سهارا جام په نیمه پایلوبه کې له عمان سره مخامخ شو. د کرکټ ملي ټیم پرون د نیمبیا په ماتولو سره خپلې ګروپي سیالۍ پای ته ورسولې او له دریو څخه د درو لوبو په ګټلو د جدول په سر کې پاتې شو. دا لوبه نن په لس نیمو بجو په دوبۍ کې پیل شوه. په دویمه نیمه پایلوبه کې آیرلینډ له خپل ګاونډي سکاټلینډ سره د ماسپښین په دوه نیمو بجو مخامخ کیږي. د کرکټ ملي ټیم نن فاینل سیالۍ هم د شپې په 8 بجو ترسره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری اوس یو څو بهرني خبرونه اورو. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه ودرول شوي دي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې موانع ایښودل شوي دي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي موانع رامنځته شوي او تخنیکرانو تیر ماښام د لینکن د یادښت په ځای کې چې تمه ده ډونالډ ټرمپ پکښې لنډه وینا وکړي خپلې وروستۍ امادګۍ نیولې دي. واشنگتن ته له رسېدو وروسته ډونالډ ټرمپ په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو نورو جمهوري غوښتونکو ملګرو سره د آرلینګټن ملي هدیرې ته ورغی. هغه هدیره چې د امریکا د جګړو ډېر قربانیان پکښې شخصوي دي. ښاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې په واشنگټن کې به واقعي بدلونونه راولي او هیواد به یې چې له ژور اختلاف سره مخامخ دی یو موټی کړي. مذهبي افراطیانو د پنځو ورکسو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبر وویشتل. دغه لاریون پرون وسو چې د مذهبي افراطیانو لخوا له مخالفت سره مخامخ سو چې غوښتل یې حکومت باید د ورکسو کسانو پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي قضیه ثبت کړي. هغه کسان چې د پاکستان د پوځ د سیاسي اغیز پر وړاندې اندېښنې څرګندولې ټول په مرموز ډول روانه میاشت ورک شول. وروسته له هغه چې دوی لا درک سول پر ټولنیزو رسنیو د دوی پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي خبرې خپرې شوې او پولیسو ته په دې اړه شکایتونه هم ورسېدل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د مرګ په سزا تمامېدای سي. په داسې حال کې چې د دوو پنځو فعالانو ملاتړ د هغوی د راخوشې کولو غوښتنه کړې، د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله چې نوم یې ډېر نه دی اورېدل سوی، سلو غړیو د ورکو سویو فعالانو پر ملاتړ ډبرې واورولې. د مذهبي افراطیانو پر بینرونو ګڼ شمېر شعارونه لیدل کېدل، لکه مقدساتو ته د سپکاوي سزا د سر پرې کېدل دي. حیدر کین اړخی لیکوال او پروفیسور دی چې په جنوري میاشت کې له لیبرال بلاګ لیکونکو وقاص ګورایا، آسیم سعید، احمد رضا نصیر او په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد د فعالانو د ډلې مشر سمر عباس سره یو ځای ورک سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې متحده ایالات په د سوریې د سولې په اړه په پلان سوي خبرو کې پر بلنه غور وکړي. د سولې دغه خبرې د جنوري په 23 نیټه، یعنی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاري دورې تر پیل درې ورځې وروسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کیږي. دغه امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترسره کړې او تر غور لاندې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو متحده ایالاتو ته دا بلنه ورکړې. دغه غونډه د روسیې او ایران په ملاتړ جوړیږي چې دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد عمده متحدین دي. د ترکیې، روسیې او ایران پلاوی سره به د ملګرو ملتونو استازي هم په دې غونډه کې ګډون ولري. د سوریې د حکومت یوې عمده مخالفې ډلې احرار الشام په دې غونډه کې ګډون نه دی منلی، بلخوا ایران د استانې په خبرو د امریکا له ګډون سره مخالفت کړی دی. او د سلووانیا حکومت په پام کې لري خپل 50 سرتیری لاتویا ته واستوي. دا کار د ناتو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په بالټیک هیوادونو کې د ناتو حضور پراخ کړي. خو د سلووانیا چارواکي وایي پر دې اقدام به لومړی د هغه هیواد په پارلمان کې بحث کیږي. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې وروسته په بالټیک هیوادونو لکه استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې د روسیې لخوا د تیری کوونکو اقداماتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې سوي دي. دغه درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي، جمهوریتونه وو چې په 2004 کال کې له ناتو سره یو ځای سول. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې پر خیالي سرتیرو چشمیر لسکونو ضرورت رسیږي معاشونه قطع شوې دي. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر بل هر کال خونړی و.
د این سال 13 نفر خبرنگارا به قتل رسید. در مجموع ما 101.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د کتابونو چاپېدل زیات شوي.
د نړیوالو ژبو سره د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپل پښتو کې تشه مخصوصوي او دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
د ورځې توده مسله مراخصې نن د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د تل بارک اوباما څخه د افغانستان په اړه څه جنجالونه په میراث پاتې دي. دا به هم واوري چې د امریکا له نوې ادارې سره به د پاکستان اړیکې څنګه وي.
د امریکای مطالبات او د غوښتنې به زیاتې دي، د غوښتنې باندې به هم زموږ اړیکې
خرابې. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په افغانستان کې د لسکونه زره خیالي سرتیرو معاشونه قطع شوي. داسې راپورونه په تیرو څو میاشتو کې خپره شول چې په ځینو ولایتونو کې خیالي ځواکونو امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي او د دې پر ځای چې تر ګواښ لاندې سیمې ته سرتیري واستول شي، هلته د خیالي ځواکونو په خیال عسکر او پولیس نه دي استول شوي. اوس په خیالي سرتیرو باندې معاشونه بند شوي دي. نور تفصیل له اسمت سروان اور.
د امریکا پوز د افغانستان په ملي اردو کې د فساد پر ضد د هلو ځلو په لړ کې په کندهار ولایت کې د ملي اردو د معاش له لیست څخه د 10,000 خیالي سرتیرو نمونه وویستل. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ملي اردو باید تر راتلونکي دوبي پورې ثابته کړي چې دا 10,000 تنه چې د نومبر په میاشت کې د معاش له لیسته یې نمونه ایستل شوي خیالي عسکر نه دي. په افغانستان کې د امریکا د پوز یو مهم جنرال اټکل کوي چې د دغو خیالي پوځیانو د معاش قطع کېدل به هره میاشت په میلیونونو ډالر وسپموي. ډګر جنرال ریچارد کایسر وویل له رواني میاشتې باید امریکا پوځ یوازې هغو افغان سرتیرو ته معاش ورکړي چې بایومتریک یې اخیستل شوی او د افغانستان د دفاع وزارت په اسنادو کې ثبت دي. د همداراز وویل چې د امریکا پوځ د هغو نورو کسانو نومونه وویستل چې په سیستم کې یې نومونه نه وو ثبت. د زیاته کړه لومړی ګام دا دی چې معاش اخیستونکي تشخیص شي او په دوهم ګام کې به دا وکتل شي چې آیا عملا د عسکري خدمت کوي او که یې نه کوي. دا اقدام د هغو پراخو اقداماتو برخه دی چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش تور لګولی و چې په افغانستان کې فساد ممکن په دغه هیواد کې د امریکا ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کړي. سر مفتش دا هم ویلي و چې افغان پوځیان خپلې وسلې او وسایط پر دښمنانو پلوري. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه مني چې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري یا قصدن پوستې ورسپاري. دفاع وزارت دا هم وایي چې پخوا په دې برخه کې ځینې ستونزې وې خو د نوي حکومت له راتلو سره پای ته رسېدلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنشوی:
ما یک بار دیگه بایومتریک شروع کردیم. هیئت رهبری وزارت دفاع و سردرسیس فعلا در تمام قطعات به ارتباط بایومتریک به همکاری دوستان بین المللی ما شروع کردیم که اگر چنین مسائل و مشکلاتی وجود داشته باشه به اسرع وقت ای واضح شود. ولی باز هم وزارت دفاع به ارتباط از ای که ما بتوانیم اعتماد دوستان بین المللی خود در مورد یک بار دیگه به دست بیاریم، ما بایومتریک را یک بار دیگه شروع کردیم و تا آخرین فرد دوباره بایومتریک میشه که هیچ نوع سوال در ارتباط باقی نمانه.
امریکایی پوزی چارواکی وایی دشمن ته د افغان امنیتی ځواکونو د وسلو په لاس ورتلل د اندېښنې وړ دي، خو پر دشمن د وسلو پلورل او یا په لوی لاس د پوستو ورسپارل لوی چلنج دي. جنرال کایسر وایی د امریکا پوز هر څه موده وروسته هغه وسلې ویجاړوي چې د دشمن لاسته ورغلي وي څو د ائتلافي ځواکونو پر ضد ونه کارول شي. ده دا هم وویل که افغانان له سیستمه کار واخلي دوی ته به معلومه شي چې څوک چیرې دي او څه کوي.
د پاکستان سریعظم وایي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې ړنګې کړي او په قبایلي سیمو کې د تروریستانو مرکزونه له منځه وړي دي. نواز شریف دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې افغان حکومت څو ورځې مخکې په افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته وویل لا هم په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خوندي مرکزونه شته. نواز شریف دا څرګندونې د سویس په داوس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. زموږ خبریال زبې شفق راپور لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت یو ځل بیا تور لګولی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي مرکزونه دي، د هیواد وزیر اعظم نواز شریف دا تور نرد کړي او وایي په خپل هیواد کې د ترهګرو نیټورک ختم کړی او افغان پولیسو سیرمه د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي دي. ښاغلي شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې تر خونړیو بریدونو وروسته یو ځل بیا تور لګاوه چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي ول، او ویې ویل چې لا هم په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خوندي مرکزونه شته دي. خو وزیر اعظم نواز شریف د پنجشنبې پر ورځ د سویس په ډیوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال وویل چې له 2014 میلادي کال راهیسې په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې پر خپله خاوره ترهګر ځپلي او مرکزونه یې ورته له منځه وړي دي. 2014 د افغان حکومت دولتي او امنیتي چارواکو تر دغه بریدونو وروسته ویل چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي ول، او ادعا یې وکړه چې په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو خوندي مرکزونه شته چې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو د پاکستان حکومت د افغان چارواکو دغه ادارت کړه او ټینګار یې وکړه چې په قبایلي سیمو کې ټول ترهګر ځپلي او د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو ژمنه تکرار کړه. نوار شریف همداراس په سویس کې دغه نړیوال اقتصادي فورم ته د ټکټ اشاره وکړه، خپل خاورې له ترهګری پاک اعلان کړه او پر نړیوالې غږ وکړ چې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د لګول شو تورنو په لړ کې پر نواز شریف سربیره د هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان نفی ذکر هم د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا دا تورنه رد کړه او امن او باثبات افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه وباله. ښاغلی ذکر همداراز ادعا وکړه چې ځینې عناصر د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابول غواړي، خو په دې لړ کې د کوم هیواد یا ادارې نوم وانخست. د یادونه وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان هم افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته ویلي وه چې افغان پولي تصویر ملا هم د ترهګرو خوندي مرکزونه شته دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبرې شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د افغان خبریالانو د وژنو او وهلو ټکولو اړوند شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. له کابل څخه خبریال خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای چې 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساری د افغانستان د خبریالۍ په تاریخ کې نه لیدل کیږي. د دغه کمیټې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ د افغان خبریالانو د وژنو وهلو ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وویل چې په دغه راپور کې د 2014 میلادي کال د جولای له میاشتې څخه تر دسمبر پورې د افغان خبریالانو ستونزې شامل دي. خاغلی شریفی په تیر میلادي کال کې په مجموع کې د افغان خبریالانو د وژنو، ټپی کېدو او داسې نورو زورونو شمیرې داسې بیان کړي.
د ای سال 13 نفر خبرنگارا به قتل رسید. در مجموع ما 101
په دې کال کې 13 خبریالان وژل شوی دي. په مجموع کې مو په دې اړه 101 قضیه ثبت کړي چې اتاتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول له دوی سره زور زیاتی، د دوی پر وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کول شامل دي.
د بوبل په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو تر غاړي کیږي، خو د درې نورو وژنو لامل تر اوسه څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرګ ژوبلې او زورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 80% زیاتې شوې دي. همدارنګه راپور وایي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% موارد د دولتي مسؤلینو، 40% د طالبانو او 14% د ناپیژاندو کسانو پر غاړه دي. د دغه کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې که په هیواد کې د روانو ناامنیو مخه ونیول شي، په راتلونکي کال کې به هم ورته پیښې ولیدل شي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې که حکومت د رسنیو فعالیتونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې نه کړي، د ډیرو رسنیو فعالیتونه به په ټپه ودرېږي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان باید حمایت بکنه از نظر امنیتی خبرنگار.
افغان حکومت باید له امنیتی پلوه د خبرلانو ملاتړ وکړي او که په همدې ډول ادامه ولري او حکومت په دې برخه کې خپل ژمنې پوره نه کړي، یو شمېر رسنۍ به وتړل شي او موږ به په هیواد کې د رسنیو د توقف شاهدان اوسو.
طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې دمخه دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بللی دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. له عربي متحد اماراتو څخه د افغانستان د کرکټ د بورډ ویاند فرید هوتک دغه اوس په ټلیفون را سره دی. هوتک صاحب، خبرونې ته ښه راغلی او اول مبارک چې افغانستان د صحرا کپ پایلو بیته ووت.
منم ژوندی اوسې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې یو ستره بریا ده د افغانستان لپاره چې افغانستان ملي لوبډله وشو. په څلور لوبو کې څلور واړه لوبې وګټلې او بالاخره پایلو بیت پیدا کړل.
هو تک صاحب، د سیمی فاینل له عمان سره نن افغانستان په ډیر قوت وګټو په اته وکټو باندې، څه فکر کوئ په پایلو کې به څه توقع لري چې افغانستان به څرنګه لوبه وکړي او له کوم ټیم سره هیله لري چې افغانستان پایلو به وکړي؟
بل هو لکه څنګه چې ما مخکې وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څلور کلک سیالان خپل مات کړل په دغه لوبو کې ټول پیاوړې لوبډلې دي هغه هېوادونه چې د کرکټ د نړیواله شورا سره د شل ورځو لوبو غړیتوب لري بل تاسو ته ووایم چې افغانستان په نن په لوبه کې لوبېږي اوس د سکاټلند او د ارلند ترمنځ لوبه ترسره کېږي چې سره مستر شي ارلند ماته ورکړی دا او همداسې شانتي رسې سکاټلند همداسې ان شاء الله الله تعالی یو پیاوړې لوبډله ده افغان لوبډله پوره چمتووالی لري که خدای په دغه په لوبه کې به هم د خپل هېوادوالو لپاره خوشحالي ورته نصیب کړي ورته برخه کړي
بله هوتک صاحب لکه څنګه چې جدول تاسو ګورم او دغه اوس ما مخ ته پرانیستی دی د فاینل لوبه هم څو ساعت وروسته شروع کیږي هم داسې ده
بله هو فاینل لوبه د امارات په وخت ونیو مزه
پیلي فکر نه کوي چې لوبغاړي به ډیر ستړي وي
بله هو لوبغاړي سواله دي خو هم جدول ورته لوستو وره نو ان شاء الله چې افغان لوبغاړي کولای شي چې د پوره لری سره راځي چې هم لوبغاړي ته راشي
د دې لپاره چې د لوبې سر په سر شوي څه فکر کوي چې د افغانستان په ملي ټیم کې به ځینې تغیرات رامنځته شي او کنه همدغه لوبغاړي به په فاینل کې هم ولوبي شي
خدا خود وخت خبره ده په خاطر دې چې د لوبغاړو د سال په پر سر هغه شپې په سر کې د نړیوال پر مسټر د بحث حکومت تر کې بخره د لوبغاړو مشر او د روزل کې کسوي د لوبل مشر د روزونکي په څیر ټول لوبغاړو د
هوتک صاحب مننه د ټلیفون لاین هم څه خراب شو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتکو چې له متحده عربی اماراتو څخه په ټلیفون را سره وو د وویل چې نن ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پایلوبه کې هم د صحرا په جام کې برخه واخلي افغانستان تقریبا ساعت مخکې په نیمه پایلوبه کې د عمان ټیم ته په اتو وکټو ماتې ورکړه او د افغانستان له لوري تر ټولو شهزاد محمدي ډیر ښه ولوبېده د اتیا رنځه جوړ کړل نوروز منګل چې وروستۍ لوبې دي د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره هغه څلور دېرش منډې جوړې کړې اصغر ستانکزي کپتان پنځه ویشت منډې وکړې او ونه سوځېده او سمیع الله شینواري شپږ منډې وکړې البته د افغانستان له لوري بالینګ ډیر ښه و د افغانستان نامتو بالر راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول په څلورو ورونو کې او څوارلس منډې ورکړې چې ډېرې کمې منډې دي او همدارس امیر حمزه هم چې سپینر بالر ته ښه وځلېده د په څلورو ورونو کې اوولس منډې ورکړې یو لوبغاړی وسوځاوه او فرید احمد تیز بالر په څلورو ورونو کې پنځه دېرش منډې ورکړې او درې لوبغاړي یې د عمان وسوځول.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. البته د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. د ورځې تودې مسلې تر ازو ډونالد ټرمپ نن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا نوې اداره په افغانستان کې څه مسؤلیتونه لري؟ دا خبره یو شمېر کارپوهان کوي او دا موضوع مطرح کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوري په شلمه یعنی نن په سپینه ماڼۍ او ورسره یوځای د ولسمشر ټولې چارې د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته سپاري. نور تفصیل په دې اړه چې په افغانستان کې ټرمپ ته د اوباما نه څه میراث پاتې دی له سفي ولستانګزي څخه.
کلونه کېږي چې جنگ افغانستان قرار نه دی پریښی. زرګونه امریکایي سرتیري د باراک اوباما په امر د دې جګړې د مخته وړلو لپاره له خپل ټاټوبي زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته راغلل. اوباما ویلي و چې د خپل کار تر پایه مخکې به د دغو سرتیرو شمیر لسو زرو ته راښکته کړي. هغه همداراس په 2014 کال کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي.
And that gives us an opportunity to step back
دی وای زمونږ تر ټولو وګدا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسیږي او دا به یو موقع وي چې نور شاته شو. اوباما چې کله اتکا لمخ کې سپینې مانی ته ورغی یو لکو اتیا زره امریکایي سرتیری د افغانستان او عراق په جګړې بوختو. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لژمنې سره سره اوس هم د امریکا تر ټولو پر مصرف جګړه نه ده ختمه او 1300 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پوځي ماموریت لري. هغه څه چې اوس ختم شول د باراک اوباما د ولسمشري اتکلنه دوره ده. ډونالد ټرمپ ته د باراک اوباما یو میراث چې په افغانستان کې ورپریخی دغه هیواد ناامنۍ دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د مرستیال او د افغان چارو د شنون کې انډری ویلدر په حواله لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خرابېږي، خو ویلدر دا هم وایي وضعیت تر هغه بریده نه خرابېږي چې طالبان بریالي شي او افغان حکومت وپرځيږي. د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل بیا وایي د ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې لوی مسؤلیتونه لري.
اوباما یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت و ای که دریجه داعش وجود آمد.
دی وی اوباما ترامپ ته یو ډیره سخته دوره پاتې کړه. دلته یعنی په افغانستان کې داعش او د طالبانو دیارلس ډلې منځته راغلي. د اوباما په دوره کې افغان پوځ په یوې سپکي او کمزوري وسلې سنبال پریښودل شو.
بسیار خفیفه مجهز و ضعیف بجا گذاشت.
اخوا ډونالد ټرمپ ویلی هیواد به له ملت سازی وباسي. هغه فاکس نیوز ته سکالو ویل چې زه به په افغانستان کې پاتې شم، له دې کاره کرکه لرم، خو تاسو په پاکستان کې اټومي وسلې لري نو ځکه هم زه دا کار کوم. ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه تر انتخاب لږ څه وروسته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون هم غږېدلی و او په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزې او په پاکستان کې د تروریستانو د امن په تنظیمو په لمنځه وړلو بحث کړی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه لږ تر لږه بریالۍ شي څه باید وشي؟ دا پوښتنه پوځي کارپو جاوید کوهستانی داسې ځوابوي چې باید د امریکا نوې اداره افغان پوځیان په درنو وسلو سنبال کړي. ښاغلی کوهستانی دا تمه هم کوي چې د ټرمپ اداره په پاکستان لازم فشار راولي څو د تروریستانو امن ځالې له منځه یوسي.
انتقام یک روی کرده قاطعانه برای مبارزه با ایران افغانی نیروهای مسلح افغانستان مخصوصا با تجهیزات سنگین.
خاله کوهستانی وی لطرهگری سر در مبارزه لپاره باید یو قاطع کړنلاره غوره شي. افغان وسلوال پوځ باید په درنو وسلو سنبال شي، د مرستو کچه زیاته شي، څو په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي، په پاکستان هم فشار راوستل شي چې د تروریستانو ځالې ورانې کړي
که بتواند کنترول بکنن جریان شورشګري در افغانستان منهدم بکنن ای پایگاه را.
د پاکستان په اړه بیا د ترامپ د پریکړې او ستراتیژۍ جزئیات هم روښانه شوي. ترامپ په 2012 کال کې د پاکستان له مشرانو انتقاد وکړ او اشاره یې وکړه چې د پاکستان د پوځ ځینو کړیو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن ته چې د 2012 کال د مې په 2مه ووژل شو په خپل خاوره کې ځای ورکړی و. ترامپ همدارس په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان زموږ ملګری نه دی، موږ هغوی ته میلیاردونه ډالر ورکړي دي خو څه مو ترلاسه کړي دي. سوله هم یو موضوع ده چې په افغانستان کې د جګړې د بریالۍ کولو د تمې ترڅنګ ډیر خلک ورته په تمه دي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود هم په دې باور دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرول باید د امریکا د نوې ادارې د کار په لومړیتوبونو کې وي.
کارخانګي مهم در راستای دستورکاري ترامپ در کابل افغانستان وجود داره. مسئله سال
د افغانستان په وړاندې د ولسمشر ترامپ لپاره ډیره مهمه کورنۍ دنده موجوده ده، د سولې او جګړې انتخابونه. خو جګړه په دې زیاته مطرح ده چې تر اوسه سولې په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. په لومړي ګام امریکا یو سوله ییز افغانستان ته اړتیا لري. دوم دا چې د سولې له بهیره ملاتړ وکړي ځکه مصرف یې کم دی. نو که چیرته د سولې انتخاب کار ور نه کړي جګړه خوشته، خو دا انتخاب به د امریکا لپاره ډیر قیمتي تمام شي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام بیا هم د امریکا له نوې ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غوښتنه ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره له تروریزم سره په مبارزې کې د افغان حکومت لاسنیوی وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته په کابل کې د افغان چارواکو او د امریکا د سفیر او د ناټو د خاص استازي لخوا دوه امنیتي او دفاعي تړونونه هم لاسلیک شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې اعلان وکړ چې که چیرته د افغانستان په خاوره حمله وشي د افغانستان متحدین یعنی امریکا او ناټو به په ګډه اقدام وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا له نوې ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې څرنګه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سرحدی منګل له خوسته پر استول سمس کې لیکلي دی لکه څنګه چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو ماشونه بند شول، داسې د خیالي شوانځیو ماشونه هم بند شي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د خیالي سرتیرو د ماشونو بندیدل ډیر شکار دی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام لیکي د کرکټ د نن بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکوم. اقرا عثماني له زابل لیکي ټولو هیوادوالو ته د کرکټ د اتلانو د بری مبارکي وایم. محمد صابر عثماني له کندهار لیکي د کرکټ مبارکي ټولو افغانانو ته. بصیر هلمن هم له کابل د کرکټ مبارکي ورکړي ده. او محمد اخلاص قلمیار لیکي د کندهار له میوند د افغانستان خلک باید داسې لاسونه سره یو کړي لکه د کرکټ اتلانو چې یو کړي دي. دونیم بجې شپې لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څلېرویشت ساعتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې درو پنځوس تنه وسلوال مخالفین چې پکښې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. تیر میلادی کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. دا خبره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د چهارشنبې په ورځ په راپور کې کړې ده. ترکمنستان وای په پام کې لري د ټاپي په نوم د غازو د نل لیکي سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزه هم جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په اتو وکټو او نهه توپونو وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. مذهبي افراطیانو د پنځو ورکوسیو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبرو وویشتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې متحده ایالات به د سوریې د سولې په اړه په پلان سوي خبرو کې پر بلنه غور وکړي. او د سلووانیا حکومت په پام کې لري خپل 50 سرتیری لاتویا ته واستوي.
ډونالد ټرمپ نن د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کوي. د پرون ماښام په واشنگتن کې د لنکن د یادګاری چلی په وړاندې راغونډو شوی خلکو ته ویل چې په امریکایانو کې به د اتحاد لپاره کار وکړي. جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې هغو زرهاو امریکایانو ته چې د لنکن د یادګاری چلی مخکې راغونډ شوی وو ویل، زه له تاسو سره وعده کوم چې زموږ د هیواد لپاره به هغه کارونه کوو چې په ډیرو لسیزو کې زموږ د هیواد لپاره نه دي سوي. هر څه به تغیر وکړي، زه ژمنه درسره کوم. داسې اټکل سوی و چې زرهاو امریکایان به د واشنگتن په مرکزي سیمو کې د ټرمپ د لوړې مراسم ولمانځي، او د یو شمېر مخالفو ډلو له لورې د لاریونونو پلان هم اعلان شوی و. خو ډونالډ ټرمپ له هغو امریکایانو چې د نومبر په اتمه هغه ته رایه ورکړه مننه وکړه. ټرمپ وویل، داسې حرکت د نړۍ په هیڅ برخه کې نه دی لیدل سوی. تاسو هیر شوي نه یاست. موږ به هر څه بدل کړو. موږ به بیرته خپلو خلکو ته کارونه راوړو. د ډونالډ ټرمپ همکارانو ویلي چې سپینې ماڼۍ ته د هغه ورتګ به له نورو ولسمشرانو سره فرق لري، او د لوړې د مراسمو لپاره وینا یې هم د امریکا د نورو ولسمشرانو په پرتله لنډه لیکلې ده. په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاري کلیانی کانوی وویل، ټرمپ د عمل سړی دی نه د خبرو. د لوړې د مراسمو لپاره د هغه وینا به لنډه، فصیحه، له قدرته ډکه او منظمه وي. ډونالډ ټرمپ به سپینې ماڼۍ ته له ورتګ سره ځینې عاجل کارونه وکړي. هغه به د خپل کار د پیل په لومړي ساعت کې د امریکا په حکومت کې ټولې مقررې وځنډوي. د اقلیمي بدلونونو د تنظیم چارې به وځنډوي. له هغو هیوادونو به د خلکو پر مهاجرت بندیز ولګوي چې له اسلام پالو ډلو سره ارتباط لري. د تجارت د ترانس پاسیفیک موافقې څخه به ووځي چې د باراک اوباما اداره کړی وه. د سکرو په قانونو کې پر کیندنو او د تیلو په څاو کې د کار ځنډ به لري کړي. ډونالډ ټرمپ له هغې فدرالي ادارې سره مرستې هم ودروي چې د هغو غیر قانوني مهاجرینو له توقیفه ډډه کوي چې په امریکا کې له اسنادو پرته اوسي.
بل لورته پاکستان د امریکا له نوې ادارې د ډونالډ ټرمپ مشي څه تمه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له نوې حکومت سره د ګډ کار او همکاري هیله څرګنده کړې ده، خو سیاسي څېړونکي څه وایي؟ له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د امریکا له نوې حکومت سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پراخې او ښې شي. د یاد وزارت ویان نفیزی کرا د پنځمې پرس په خپلې ونیزې خبری غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان او امریکا له پخوا راهیسې ستراتیژیکي د ترهګرۍ د مخنیوي، ساینس او ټکنالوژي او په یو شمېر نورو برخو کې نږدې اړیکې لري. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هېواد د 15 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. که څه هم د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د سوګند پورته کولو غونډې ته د پاکستان کوم حکومتي چارواکی نه دی غوښتل شوی، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت وان نفیس ذکریا هیله ښودلې چې د امریکا له نوي حکومت سره به د دواړو هېوادونو اړیکې لا پراخې او ښې شي. نوموړی په دې اړه وایي،
هم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے،
موږ لا غوی سره یو ځای کار کول غواړو. ډېرې داسې شوبې دي چې دواړه هیوادونو مفاد او ګډ مقصدونه او مسلې دي، نو دا تل پاتې شوي او د خپل منځي مرستې او همکارۍ لارې مو تعلقات مخ پر وړاندې وړي. موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونو اړیکې به لا پراخې او ښې شي. نوموړي همداشان وویل چې د سیمې د سولې او امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو نږدې همکاري مهمه او ضروري ده. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په تیر وخت کې د هیواد حکومت له پاکستان نه بیا بیا غوښتي چې په دغه هیواد کې د حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. که له یوې خوا امریکا بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په خپل هیواد کې د ټولو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي، نو له بلې خوا به پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو شتون ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر په نښه کړي دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان همدې ټکو ته په اشاره وایي چې دغې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي او ښایي نوی حکومت هم له پاکستانه ورته غوښتنې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په دې اړه ویلي، د ترهګرو د ځپلو په لړ کې ښایي د امریکا غوښتنې لا زیاتې شي.
هغوی به دا غواړي امریکایان چې افغانستان کې چې کوم حالات دي هغې کې پاکستان نور ګامونه چې افغانستان کې امن راشي، او هغوی به دا غواړي چې پاکستان طالبان یا مذاکرات میز ته راولي یا هغوی خلاف پاکستان کې فوجي عملیات وکړي. دا غوښتنه به نور هم کېږي، خاص طور باندې د حقانی شبکې په حاصله. نو دغه پاکستان خو خپل نه دفاع کوي، خپل دلیل ورکوي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان جنگ پاکستان تخکیل کړي. خو دا چې د امریکې مطالبات او د هغې غوښتنې به زیاتېږي، د هغې فوجي باندې به هم زموږ اړیکې خرابېږي.
دا یادونه ورده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان سورج مخکې یو ځل بیا ویلي و چې افغانستان د سیرما په قبلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي، خو پاکستان د امریکا ادارت کړه او وی ویل چې خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، یو فرهنګي مسله راخلو. د خوست یو شمېر فرهنګیان او لیکوالان وایي د کتابونو چاپ او تالیف په وروستیو کې زیات شوی دی. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
شاعر او خبریال ساجد بهار آزادی رادیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېرې دوه عملونه داسې په ګوته کړل.
یو لمیرې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بېلابېلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته، دوی په خپله پښتو کې تشه محسوسوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغیزې څه دي.
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخ کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول. په اوس وخت کې د کیفیت په لحاظ دا چاره ښه شوي، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
د کتون کولاند که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او مهالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خوله او یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکو هم راسره هم نظر دي. د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ښوونځي د نشټون څخه ګیلی لري او موږ ته راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې په اول وورو، بیا په ورسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي. یو مکتب هم نشته. ټوله ګرده کوچنیان ماشومان د تعلیم پاس. ما دا غوښتنه ده چې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږه ورسوله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په منطقه کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقه کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړې. السلام علیکم.
السلام علیکم، ما یو کلام یاري د میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ نه. مېرمن ورته د مسلینو ته هم دا غوښتنه ده چې مېرمن ورته کولای چې ټول کله کې امنیت راشي او جنې په کوم دي جوړ شي. دلته یو ځوان ځای هم نشته، مننه کوم.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کوزی لنډۍ نه د خیر اډو ټول کارکونکو او د تنکو ته سلامونه یا مباد سلامه. زموږ ولسوالۍ او زموږ کاریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو انځلسو کلونو راځلې چې څومره وزر مازیحت مکر زموږ د مکتب تعمیر نشته. دا په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نسو. زموږ پیغام د افغانستان ګورو چارواکو ته ورسوي. خدای پام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې ما. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول شونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا یې کوو چې د غزمر شونځي رافعال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه کی د غزمر د ماشمانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د شونځیو د نشټوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نور ستونزې ته هم نوبت ورکړو نو د څو بیلګې مې راوخسته. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په جواب کې ازادي رادیو ته ویل:
موږ خپل هم څو سوار ویل دي چې شاوخه 50 لنه خونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسی کو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومه د تعداد په شان په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
بله، تاسو د شغلي حقمل خبرې مو واوریدلې. اوس به معلومه شي چې د وزارت په کله د بودیجه ترلاسه کوي څو پر شونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځانګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای شي. اول به د ژغورو بیا په ورسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور آزاد راځي ته دا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي، یو شی مې راجوړ کړي. ګوره، موږ ټول د دواد لوی شو، ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولاړو. ورور مې یا په زیات یایو. ورور، الله سبحانه وتعالى خلک ټول چارواکو دا یې له مکتب یو شی راجوړ کړي. ورور، موږ هم د افغانستان خلک یو په بازارو کې مکتبونه شته او دې خواته چې نو سلام خو په نام.
علیکم السلام. دغه د استاد استونزې ته د پکتیکا والی الیاس وحدت جواب لري. شغلی وحدت په دې اړه د پوهنې وزارت له چارواکو سره لیدلې دي او وزارت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. په خپل له شغلی وحدت خبرې وورو.
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخې ته کېښودې او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې مونږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو. نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته مونږ متوجه یو او دې مونږ ژمنه دا ده چې دغه به یوه پوره کوو، که د ودانیو په برخه کې دي، که د ښوونکو په برخه کې دي، که د لیلیو په برخه کې دي. هیله من یو چې راتلونکي کال کې به مونږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ.
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات سته. په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه؟ مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخې ته لومړیتوب ورکوي، که دوی ودانۍ جوړوي د نجونو بېسرپنا ښوونځیو دپاره به یې جوړې کړي، د ښځینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به کومک راسره وکړي. او په ځانګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د نجونو د ښوونځي دپاره مرکزي لیسه ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو، او دا مو د دې ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي، خو دوی ته مو هم ځانګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو وغوښتل چې زموږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو دپاره یو مجهز کمپلیکس ولري. دوی هم وویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځانګړي پاملرنه وکړي.
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه، او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ یې خپله د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو دپاره حل لارې نه وې لټول شوې. نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی، او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، او هم د مربوطه وزارتونو سره تر ریاست جمهوري پورې. نو مونږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې مونږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپله ولس دی. د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي؟
ولس ډېر ویښ شوی دی، ډېر بلل شوی دی، له نیکمرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوې ده، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې دې برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوې دي، او مونږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې ولس دې ته آماده دی چې که چېرته دوی ته زمینه برابرېږي خپلې مکتبونو ته لیږي. او له نیکمرغه چې په ځینو ولسوالیو کې مونږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې، په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو دپاره ښوونځي جوړ کړي دي چې خابلګې دي. یحیی خیل ولسوالي وه چې هغسې یوه ودانۍ جوړه کړه نجونو دپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغې باندې لګول شوې وه، خو دوی په خپله په دې کې کار وکړو او په خپله یې پیسې را غونډې کړې. او مونږ هم دې ته خوشحاله یو چې د ولس فکر بدل شوی، او مونږ دې ته ژمن یو چې مونږ به د مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي، که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو برسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکوي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو، د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې مونږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه ورته وړاندې کړه او مونږ د استثنا غوښتنه وکړه، مونږ ورته وویل چې مونږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای. نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. تر څنګ دوی وویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% مونږ دوی ته مراعات ورکوو. او دا وویل چې په راتلونکي کال کې به کله چې دوی برسونه ورکوي څه میاشتې وروسته، نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري. په دې شرط چې یو څه دوی خپله په انګلیش کې کوشش کړی، نو 50% دوی مراعات کړو سره ملګری شي. نو مونږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته برسونه کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله. او مونږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو، او دا به په جدي ډول تعقیب کړو. خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووځي.
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو مو راسره شریک کړي دي، په ګډه به واورو.
السلام علیکم، زه رسول الله لغمان ولایت نه خبرې کوم. د مرکز نه ټول د چرمتی قریه کې د پس له ماښامه غلا کېږي. نو د ملي پولیسو پوسته په سالی کې لرې دی، نو
دا په ملي پولیسو ته توجه نه کوي. زما دي چې ټول چارواکو دا هیله هر ډول لرم چې دغه غلط دی چې قانون ته مراجعه شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمینو دفتر کې وکړه. چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ورننه وځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تاته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردي کړه
خبر پوری خراب هر وخت مشکلات وی، موټر چپای وی، موټر ټکر وی. مار حکومت خدا خواهش ته دغه سړک دی جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتخاب ډېر خراب شوی ده، ډېر سخت ټکرونه ور باندې کېږي. نو حکومت خو دا خواهش ته چې دا سړک جوړ کړي او دا کوم پیسې چې دی پر د لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر د سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. دا ډیر څه خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګ نه را دستون زده تو هغه کې چری باس سلام هغه نکاتی دي ام پی ام بشي هغه مصرفی بشي جیت کړای دی. السلام
علیکم، زه خالق داد نورزی در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه ښوونځی خلاص دی، د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي رافعاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته یو څه توجه وکړي، دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول ښوونځي پنج دي، ټول ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي. چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، هېڅ شی نه لرو. نمر د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمینو دفتر کې وکړه. چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ورننه وځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تاته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردي کړه
خبر پوری خراب هر وخت مشکلات وی، موټر چپای وی، موټر ټکر وی. مار حکومت خدا خواهش ته دغه سړک دی جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتخاب ډېر خراب شوی ده، ډېر سخت ټکرونه ور باندې کېږي. نو حکومت خو دا خواهش ته چې دا سړک جوړ کړي او دا کوم پیسې چې دی پر د لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر د سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. دا ډېر څه خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زده خوست ولایت نه شبازخان خبر کوم. این اینه را دستون زد و تا آقای که چیری باسی سلام آقاست میکردین دی امتیین بیشی آقا مصرفی بیشی جید کرای دای این ایگه آقا باید نخیشی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیشی دا غاکی وقتا و سلام.
السلام علیکم، ز خالق داد نرزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه سره په تماس کې ما دا زموږ د جراوت ولسوالی کې په مرکز کې ودانه ښوونځی خلاصي د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول ښوونځي پنج دي، ټول ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو یې شی نه لرو. نو موږ د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم، ورځ د ننګرهار ولایت نه احمد درکوم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام زما دا پیغام دی چې زما پیغام نورو مقاماتو ته ورسوي چې دولت او د ولس ترمنځ شریکه ټینګه یو جوړواله دا د نړۍ ولسوالانو دی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د ولسوالانو په تغییر او تبدیل کې پوره پوره پام کوي. دغه د سیوا د ولسوالانو چې ولس او دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شوی دا د ولسوالانو ناپوهي ده چې دغه باندې سره خبرو کوي. خدای په امان.
السلام علیکم، رادیو آزادی و ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خبر از طوالم در ازادی رادیو به طرف راتیو دا د ټول ماجرینو مشکلات حل کوي. نو موږ ډیر خوښی دي تاسو لږه غږ دي تاسو له کار کولو زاجو تکتی د افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو د کلیو وسیدون کایم سی پیرای موټیم یم پیلا موږ د ماجرینو له وزیر چې دا خواهش دل رسېده پنده شپږ لکه نفر دي خانوار په نامه پاسپورتونه چې یو مخ کې په 91 کې بلګیری په پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درفته امه شپای مې سکیستم د سیونی دی هغه کارت کارګری چې مخترا کوي هر شرکت دولتي یا شخصي کارت سیاس وي کارت کارګری په وخت دی هغه به مې بلګش مخترا کړی دی د وادي سو دی ډاکټر هغه هم تر وخت یې راغلم کوم وخت کفالت مراجعه ورکو هغه د تمدید جای ته د اقامت دی ویزی سیستم دی دی هغه وايي نو مخترا د ماجرون وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نتاس مشکل باید کې پیلن لا اعلان نه ده سوی نو موږ غواړو په پاسپورتونو کې ځین تر وخت کې ار وخت د پولیس ونیشي یا پیسې اخی یا خلک اړوي موږ لا غي بلکې چې ما دا خواهش ته باید د ماجرینو مشکل دی هر کې یو ور په دې سفر خا ما سفر وکي او با خبره شړای هم ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي. موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لاره چې هغه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښمن ولکو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه دا شپه یې مستم دین نه سمې هغه د میسي یو لکټ مانه دی له موږ څخه
دا ورته راځو کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم پاسه سلامه زګری د لوګر ولایت دی د ولسوالۍ نه د خبر کوم یا از د بول خلک کوم ملایم څو وخت به دا سی او سپور دیږي او د پیلوټ سره ته دیږي او دا چې ونه کې او وان استاکه ګندان هغه وی چې پاکستان د پاکستان د پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او ټولي نه را تمار کولی طالب نه را ته خو چې امریکا جوړ کړی کیږي چې نو دې چې د نورو توګه بمبار په پړای وای دي چې لوټ وي چې وای نو نور بعد در کړی و او دې سکرین سي دي پلار یې نه پښینار ته وی او راځي او یو د دې ژوند ته او د طالبانو وسیله چې موږ مسولې ته دا پاکستان دې په پلان راته جوړ کړه نو باید دا دې د پاره وو دی. سلام
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور پیغامونه هم ستا، خو وخت مو خلاص سو، په نور خبرونو کې به حتما درته خبر ورکو. ستاسو څخه مننه چې موشته مو خپل ستونزې راسته ویلې او سره شریک کړې مو دي، او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې راسره مرسته کوي. بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله یم. یو یادونه هم کوم چې دغه خبرونه په مجموع کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او یادو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي، موږ به ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com